مشال رادیو ده وخت د غرمې 12 بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2014 میلادي کال د اکتوبر 28 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم په روان خبرونه کې د کوټي د وسوال پرې ترڅنګ یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو نړیوالو رسپانو ته مو کتنه هم کړې خو تر هر څه وړاندې وار ورکوو نجیب عامر ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال مو خبر کړي
د کوټه د پرونی پیښې نه پس نن هلته کار بندې اعلان شوې افغانستان پاکستاني چارواکي په غیر مسؤلانه بیانونو ورکولو تورن کړل او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د سوریې د رقه ښار نیولو هڅه کوي د بلوچستان په مرکز کوټه کې ترهګرۍ له پرونی پیښې وروسته نن د بلوچستان حکومت درې ورځنی ماتم اعلان کړی او تر څنګ یې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د کوټې تاجرانو کاربندیز اعلان کړی دی نورو سیاسي ګوندونو هم دا پیښه غندلې د جمعیت علما اسلام پارلماني غړی مولانا عبدالواسي وایي د حکومت د ناکامه پالیسیو له وجې دا ډول پیښې مخې ته راځي
تمام پادشاہ ناکام او نن دغه ناکامیان نتیجه دغه د شمو اخو خالد وینه په نتیجه کې مرتمی لا وش او بیا خاص کر بلوچستان یعنی بلوچستان هغه یعنی هغه بد قسمته صبح دغه دغه رات تسلسل روان چې دا کم په دوي میاش پنځه اویا په یو میاش کې پنځه شپه ته بل میاش کې ته هر میاش موږ دوه لاښونه ملا وش
هلته په کراچۍ کې بیا پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د محصلینو ټولنې او شیام علما کونسل د کوټې د برید پر ضد مظاهره وکړه دوی دا پیښه وغندله او د حکومت نه د پلټنو کولو او د ترهګرۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي پاکستانی چارواکي باید له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي نوموړي د بلوچستان د پولیسو د روزنیز مرکز په هاسټل وروستۍ حمله وغندل او ټینګار وکړ چې افغان حکومت د ټولو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کوي د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودري نثار علي خان پرون پرته له دې چې د افغانستان نوم واخلي وویل چې وسلوال له یو ګاونډي هېواده پر پاکستان د حملو پلانونه جوړوي خو عمر زخیلوال وایي
پاکستان د خوانه چې د واکې په شکل باندې افغانستان ملي سیاستي کې دا راځي چې په څنډه کې هدف دې وي چې په خوده نه خاصه د افغانستان ملي په کې مسؤل کسان لاس ولري دا د مسؤلیت اظهار دي پاکستان د وزیر دفاع نه خواجه اخیف نه چې هغه په خوم غیر مسؤل بیانات د افغانستان په مورد ورکړي او مطلق غیر مسؤل د احد عقل کې د معلوماتي شي او د نه پورته د قدم کې سربې شي
د کوټې د پولیسو پر روزنیز مرکز د برید په نتیجه کې یو شپېته تنه وژل شوی او لسلو زیات ژوبل شوی وو د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت په مرکز شرنه کې د سړک غاړې مان چاودنې له امله شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي دغه ولایت د امنیت حامر سمنوال عبدالرؤوف مسعود رسنیو ته په خبرو کې وویل چې دا چاودنه د شهیدانو په څلور لارې کې شوې ده خو د مرکز شرنې ولایتي روغتون یو شمېر ډاکټران بیا وایي چې د پیښې له ځای څخه دوی ته دولس تنه ټپیان وویل شوي چې اوس یې روغتیایي وضعیت ښه دی د پیښې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی قبول کړی د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې یو غړي جیکفرید د افغانستان په ملي وحدت حکومت کې د همکارۍ او تفاهم پر امنیت پر اهمیت ټینګار کړی ښاغلی ریډو په کابل کې د امریکا سفیر پرون د ملي وحدت حکومت له دواړو مشرانو محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله سره وکتل د حکومت د اجرایي ریاست خبر پاڼه وایي سناتور جیکفرید په افغانستان کې وروستیو پرمختګونو ستاینه وکړه د ننګرهار په پچیرواګام ولسوالۍ کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ نورو سیمو ته وتلې دي د مشال اډیو خبریال وایي ډېرو کورنیو په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې اړولې ده له پچیرواګام راوتلي خلک وایي یوازې د کورنۍ غړي راویستي او پرته له سامانه راوتلي او مرستو ته محتاج دي د ننګرهار ولایت ویان عطاالله خوګیاڼی وایي چې حکومت بې ځایه شوو خلکو سره مرستې کوي خو امکاناتیې محدود دي اوس هم سو نړیوال خبرونه په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو اعلان کړی چې دوی د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د پیلولو تیاری نیسي رقه په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مهم ګړ ګڼل کیږي او د بیرته نیولو هڅې د عراق په شمالي ښار موسل کې د سغدریزو پر ضد په لویه پیمانه د کاروایۍ نه پس ترسره کیږي د امریکې د دفاع وزیر اشکاټر په پاریس کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل دا د دوی په پلان کې شامل دي چې دواړه عملیات په یو وخت ترسره کیږي. نوموړی په پاریس کې د امریکا په مشرۍ کې د داعش خلاف د جنگیدونکو 1400 هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې نه پس دغه څرګندونه وکړه. ایش کارټر زیاته کړه چې ورلمخې د رقه ښار د انزوا کولو په موخه کار پیل کړی دی. ده په دې اړه نور معلومات ورنکړل چې د رقه د نیولو لپاره به عملیات کله پیلېږي، خو دومره یې وویل چې په دغه ښار کې به عملیات د پیاوړو ځایي ځواکونو لخوا ترسره کیږي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش د روستي مهم ځای موصل ته نږدې شوي دي، ملګري ملتونه وایي دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې په عراق کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ولسي خلکو ډله ییزه وژنه پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون پرون وویل چې د موصل په جنوب کې په 15 کیلومتره واټن کې پروت یو کلي طلوع النصر کې په مردکیو غلبیل اویا جسدونه موندلي دي، خو کمیسیون خبرداری ورکړی چې په خپلواکه توګه په عراق کې د ترسره شویو ظلمونو سپیناوی نشي کېدی. د کمیسیون ویان روبرټ کولویلی پرون په جنیوا کې وویل دوی په پرله پسې ډول داسې راپورونه ترلاسه کوي چې داعش پر ماشومانو، میرمنو، ولسي خلکو بریدونه کوي. یاد کمیسیون دا هم وایي چې د موصل په 45 کیلومتره کې په سفینه کلي کې داعش د اکتوبر په 19 15 ولسي کسان وژلي او د هغوی مړي په سین لاهو کړي، تر څنګ یې شپږ تنه نور په موټرو پسې تړل شوي او په ځمکه پر اخکلو وژل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو په خوانی وزیر او د ریپبلیکنز ګوند غړی کولن پاول چې په امریکا کې دننه او د باندې نورو هیوادونو کې پر حساب کیږي، ویلي چې هغه به د نومبر په 8 نیټه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د ډیموکراټانو کاندیدی هیلری کلینټن ته خپل رای ورکړي. نوموړي پرون نیوز ډیس رسنۍ ته وویل چې د ریپبلیکنز ګوند سره تړاو لرونکی نوماند ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره مناسب کس نه دی او د امریکایي ولس سره داسې ژمنې کوي چې د پوره کولو توان یې نه لري. د زیاتوي چې ټرمپ هر ورځ په سناسه ډول د خپلو ویناو په ترڅ کې د امریکا توهین کوي، خو د میرمن کلینټن په اړه یې بیا وویل چې د هغې سره د ملګرتیا او پیژندګلوۍ شل کاله وړي. هغه ځیرکه، بااستعداده، معتدله او د ښه مزاج درلودونکې ده. همدارنګه په خپل مهال د امریکا د بهرنیو چارو ښه وزیره وه، خو په دې وروستیو کې په ډاګه شوو شخصي میلونو کې پاول که ټرمپ د ملي رسوایۍ په نوم یاد کړی و، نو هلته یې په هیلری کلینټن هم نیوکې کړې وې او هغه یې لالچي او زیاته ځانخوښې بللې وه. دا تر دې ګړی د مشال خبرونه.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپے او 20 پیسې اخیستل کیږي او په 1.5 روپے او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.25 روپے او 50 پیسې او په 1.10 روپے. یو یورو په 1.45 روپے او په 1.45 روپے او 20 پیسې. یو درهم په 28 روپے او 20 پیسې اخیستل کیږي او په 28 روپے او 95 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 28 روپے او 50 پیسې او په 28 روپے او 25 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپے او 500 پیسې او په 1 روپے 50 پیسې او په یو پاکستانی روپے 2.89 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.99 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سباله په خبر بونو او کوټه کې موسم وچ وي. په خبر کې بزیات نه زیات درجه حرارت دیش او کم نه کم 45 بنو کې دیش او یو ولس او په کوټه کې 21 او 50 وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روانه خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. نن په کوټه کې د دې شهر پر پولیس روزنیز مرکز د برید په ضد کار بندیز دی. بلخو د دې پیش په ضد تیر ورځ په کراچۍ کې مظاهره شوې. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان یو غړی وایي
د دنیا نه د ټول نړۍ نه دا غوښتنه کوو چې د پښتون وطن کې چې کومه د ترهګۍ د لړۍ روانه ده، د دې اصل سوالونه چې کوم دي هغه جواب دی وویل شي.
ځین کارپوهان د بلوچستان پر حکومت او امنیتي ادارو نیوکه کوي چې د دې تراګر برید په مخنیوي کې پاتې راغلي.
سریاب روډ مشهور په دغه ماکو دي. دا د باید چې د سخت انتظامی ګامونو دي حکومت اخیستی وای.
د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد او د سوداګرو اتحادیه په ضربیاز عملیاتو کې د دوی د زرګونو دکانونو ورانولو په ضد د ټولګوندي زیغونډي رابللو اعلان کړی دی. یو قبایلی تاجر وای
خدا آپریشن زبیا باندې زمونږ مارکیټونه دکانونه ټول وران شول. په مارکیټونو کې زمونږ په 40 روپیه سامان پروت و چې هغه ټول وران شو او د خاورو سره خاورو شو.
په کراچۍ کې تر یو پل لاندې د بېوزله ماشومان لپاره وړیا سکول پرانستل شوی چې 400 ماشومان درس پکې وایي. د باجوړې جنسي یو ماشوم د یو کال راهیسې دلته سبق وایي. په روان خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. که چیرې تاسو انټرنیټ لرئ نو پر انټرنیټ هم د مشال رادیو ټول خبرونه اوریدای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. د کوټې پر پولیس روزنیز مرکز د وسلوال برید په زدن په کوټه ښار کې کار بندیز دی. د دوشنبه په شپه ناوخته په دې برید کې یو شپېته پولیس د کونکي وژل سول او تر 140 زیات ټپیان سول. بلخوا سیاسي او مذهبي ګوندونه دا پیښه د حکومت او امنیتي ادارو ناکامي بللې ده. په دې اړه نور حال له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د انجمن تاجران او پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر غوښتنه باندې نن په کوټ ښار کې په بشپړه توګه کار بندیز دی. ټول دوکانونه او مارکیټونه تړلي، پر سړکانو باندې د موټرانو چلند کم دی. پر دې مهال حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي او د ښار په بیلابیلو برخو کې د پولیس ترڅنګ سرحدي عسکر هم سره یو ځای کړي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري په خبره سوي و بیان کې ویل سوي دي چې په تیرو دوو میاشتو دا د ترګري دویمه پیښه ده په کوم کې چې په دومره لویه کچه ځاني زیان اوشتی دی. د حکومت له لوري د عملیاتو ته ادعا او برسیره صوبا د ترګر څخه نه د پاک سوی. د بیانې له مخې کدا تم اګست په پیښه کې د تورونو ډلو په ضد سم ګامونه پورته سوي وای نو د تیری ورځې ناوړه پیښه به نه وای رامنځته سوی. بلخوا ته پر دغه پیښه باندې د بلوچستان د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا سخت عکس العمل ښکاره سوی دی. په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام پارلماني غړي او د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع و مشال ریډیو ته خبرو کې ویلي دي چې حکومت د ناکامې تګلارې له امله پاکستان دا وخت د ترګرۍ سره مخ دی.
تمام پادشاهان ناکامه دي، خارجه پادشاه هم ناکامه ده. د اسټابلیشمنت له 30-40 ساله کوم د افغانستان پادشاه د مسلسل پای در پای ناکامه ده او نن دغه ناکامۍ نتیجه دغه دي چې موږ خو خالي د وینې په نتیجه کې مرتمي لا وږي او بیا خاص کر بلوچستان، یعنی بلوچستان هغه یعنی هغه بدقسمته صوبه ده چې دوی د پند د آبادی په بنیاد باندې ورکی او دغه بلوچستان د لاشونه د رقبی په بنیاد بلکې ارزو دغه دغه را تسلسل روان چې دا کم په دا دوی میاشت کې 15 اویا په یو میاشت کې 15 شپته په بل میاشت کې او یو میاشت په پاکستان نه او ته هر میاشت موږ دوه لاشونه ملاوي خو تر رقم هم زیاتر تر 40% هم زیاتر.
بل پلاتو په بلوچستان کې میش زیاتره افغان کډوالو هم د تیری ورځې ناوړه پیښه د انسانیت په ضد ګڼلې ده. په دې ترڅ کې د مسلم باغ د ملغګي کیمپ یو مشر ملک نادر خان د ټلیفون د لارې خپل خوښنۍ څه داسې راته څرګند کړه.
نو بس په دې ورځ باندې موږ خپل د دې غد برې غندنه کوو، مقصد موږ ټول افغانان په دې کې لدی سره په خام شهري کې یو مقصد کوم زخمیانو د موږ له لوی پاک خپل شفا غواړو او موږ ته لوی پاک جنت سره زو جنتونه غواړو. مقصد موږ له دغه پاکستاني ورونو له ټولو هغه سره موږ په ځان په خام شریف دی بلوچستان کوم اجر دی ټول سره بولو.
دلته د بلوچستان د وکیلانو د بیلابیلو اتحادیې له لوري هم د نن د کاربندیز ملاتړ اعلان شوی دی او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د ولس د ځان او مال د خوندي ساتلو لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړي. د یادونه ورته چې تیر ورځ درې وسلوال کسان په کوټه کې د پولیسو او تربیتي مرکز ته داخل شوي وو. هلته یو شپېته د پولیسو زده کوونکي وژلي او د یو سل شلو څخه زیات نور ټپي انکړو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
په کوټه کې د بشري حقوقو او مدني ټولنو فعالانو د پولیسو پر روزنیز مرکز د برید په ضد یو پټخولي احتجاج کړی او له حکومت د امنیت د ټینګښت ترڅنګ لا مخالګو غوښتي چې نور پر داسې پیښو پټه خوله پات نه سي او خپل ځغ پورته کړي. زموږ خبريال بارکوال میاخیل دغه احتجاج کوونکو د څو تنو نظرونه را لېږلې دي.
زمانوم شمس مندو خیل دی اور مرسی دا ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ اور دغه علاوه د سیول سوسائټي کم گروپس دی هغه دغه د خاموش احتجاج دلته د کوټه کم واقع سی او په دغه حواله سره د مردلته د پریس کلب مخامخ کړی. په ډیر وخت د کوټه حالات ډیر زیات خراب دی. یار د 8 اگست واقع وسو، نن سیم بیا غنم نه واقع وسو. سیدا یو کم عمل روان دی، دا ډیر غلط روان دی. باید اس دارو کاوسی عوام ته تاپوز ورکي او خلکو ته تاپوز ورکي. د غیلا وسې دی دلته دومره زیات سیکورټي ادارې دی چې د کوټه سب باشنده دی هر لس منٹ باس دی غل پولیس سره آرمی سره یا د ملی د پیراملیټری ملیشیا واسطه د دغه مخ مخ کاج کار سره ل کور راوځي. نو سي دوم رضایت غټ سکیورټي باوجود هغه سدي د عملی کاج نو دا یو بالکل سوالیا نشان ده او مرغواړو سي باید دا خلکو ته تاپوز ورکي.
ډاکټر اسمت آغاز مانوم دی، ز پاکستان فارماسي اسوسییشن بلوچستان وایس پرزیدنت. م اصل کې موږ دلته د پریس کلب مخ ته یو احتجاجي کیمپ لګولې او سره 15 ورځې مخ نو زموږ سنور غوښتي به خو پرون چې دا کوم واقع رایسی ویده هغه مليډر پرځړه غمجن کټلو اوس نن دا سټیبل سوسایټي والا یو پروټیسټ جوړ کړو سایلنت پروټیسټ موزم را دې پروټیسټ برخه جوړ شول. موزم دا غواړو چې ډېر ناروا عمل سوي دی برای زموږ انسانان، ډېر قیمتي انسانان لمن زتلی دی او پکار دی حکومت او نور ادارې انسانان ته تحفظ ورکړي د پټو خلکو د کټي ولس د ژوند حق لري هر سړی هر انسان هر وګړی د ژوند حق لري هغه ته د ژوند تحفظ ورکول د حکومت ذمہداری ده باید چې ورکړي
زما نوم اسمت الله جوګزی دی او سوشل اکټیویست هم د لې په کټه کې نو د برای چې کوم واقع سوګی ده زما په نظر باندې انساني حقوق ته ډېر غټه د چکا ولګې ده ډېر غټه خطر والا نو په دې باندې نو زما د کم چې کوم ملګری دی دا ګرد راغلی دی د پریس کلب له سامنے زما جو شد خاموشي او شه طریقه باندې موږ د پروټیست کوو په احتجاج کوو دا 8 اگست ډېر غټه ثانیه او ډېر غټه واقع و سو ډېر انساني کم نقصان کې وسو او برای غټ کم کسان وو د دون پولیس والا چې په دې کې شهیدان سو نو باید چې دا رنګ څه د مس بار بار نشي و د دې د پاره موږ د احتجاج کړی پر امن احتجاج دی نو د خپل ټوټل بلوچستان زدا ویل لرو د بم پر مخ باندې دا رنګ خالی لاشونه بنه وټو چې مثال څوک مړ شي دوی راځ خالی مړي پورته کوي دوی باید چې خپل خبري وکي پردا باندې دوی یو اکشن واخی چې باید دا رنګ کارون چې کیږي بار بار کیږي ولې بلوچستان د سکیورټی نور کوي ولې د بلوچستان دونه خیال نشي ساتل چې بار بار په موږ کې دوی غټ غټ دماکي کوي او موږ وسه پور یو دی قدم نه دی خاصي چې هغه موږ په حق کې
د کوټي د بشري حقوقو فعالان و چې د وسلوال بریټ پاډه خپل نظر څرګندوي بلخه په کراچي کې تیر ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن او د شیا علماء کونسل اړخه د کوټي بریټ پر ضد مظاهره وسوي چې پکې د دې پیښ پر غندنې سربېره له حکومت او امنیتي ادارو د غشتنه هم وسوي چې باید د دې پلټنې وکړي او د ترهګري د هر ډول پیښو لمنځورو لپاره د عملی او کوټي لګابونه پورته کړي نور حاله کراچي څخه د مشال اډیو خبريال محمد عمران راکوي
پر دې موقعه مظاهره ګډونوالو تر هغه پر ضد نارې وهلې او ویل چې دوی په ټول هیواد کې د هر قسمه پیښو غندنه کوي خو په کوټه ښار کې پر لپسې پیښو یو شمېر سوالونه راپورته کړي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د سند سانګې او چارواکي انجینیر انور مشال ریډیو ته وویل چې دوی په هیواد کې تر هغه پر ضد روانو عملیاتو ملاتړ کوي خو ضرورت ته دې امر دی چې دا رنګ پیښو کې ککړ خلک هم په ګوته کړي شي او ورته سزا ورکړي شي
دا د ایجنسیانو یو ذمہواری ده چې دا ټریس کی او دوی سے سخت سے سخت سزا ورکړي په خپل دهشتګردي چې کومه ده دا پار فارم کې ولدي موږ مزمت کوو چې موږ داوایي زمونږ ولس پر سر مکمل سپورټ ده چې کوم چې ادارې دي متعلقه ادارې دوی ته پکار دي چې خپل کار په صحیح توګه ده سره ته
د دغه سازمان یو بل چارواکی طاهر ځلاند ویل چې په دې سیمه کې لمدو راهسه بدامنی ده خو اوس وخت راغلی چې ټوله نړۍ دا اومني او دلته راپورته شوي سو بنیادی سوالونو ته جواب ولټي
تر هغه چې کومه لړۍ روانه ده پښتون وطن کې په دې لړۍ نه خو ته هیڅ اخلاصونه نشته نه مذهبي سړی اخلاص ده نه سیاسي سړی اخلاص ده نه کاروباري اخلاص ده دې تر هغه قسم ډیر شکلونه دي په هر شکل باندې نه تر هغه مونږ ته د سکول د نصاب نه راواخله بیا د ډست پم پوری دا د تر هغه ری دا شکل دا په موږ باندې مسلط دي موږ د هغه پیخه په لړ کې نن بیا دا مظاهره کوو او د حکومت دنیا نه د ټول نړۍ نه دا غوښتنه کوو چې د پښتون وطن کې کومه د تر هغه دا لړۍ روانه ده د دې اصل سوالونو چې کوم نه دا غو جواب دی ویل شي
د دې وړاندې د شیعه علما کونسل لخوا هم د کوټې پیخي پر ضد یو مظاهره وشوه چې پکې هم دغه غوښتنه وشوه چې د دې پیخي ذمہوارو خلکو ته د سخت نه سخت سزا ورکړې شي محمد عمران مشال ریډیو کراچی
په کوټه کې د پولیس پر روزنیز مرکز سره سوال بری دوستر د روزنی ویر اعلان شوی دی کته هم په دې برید کې یو شپه کسان وجل سوی او 340 زیات جوبل سوی دی خو ګڼ شمیر نور ترې روغ رمټ وتل دي د حکومتي چارواکو په وینا په دې مرکز کې د 900 په شاوخوا کې پولیس د کونکو موجود ول د برید عیني شاهدانو له فرانس پریس خبري اژانس سره د خپل سترګو لیدلې حال شریک کړي چې فرشته جلال زی وړاندې کوي
دا حکمت الله په نوم یو محصل چې په اوژه مرمۍ لګېدلې فرانس پرست ویلي چې وسلوالو د لیلیې د خونو ورونو ټکول او هر ور چې به پرانیستل شو ډزې کولې د کوټې د پولیسو په تعلیمي مرکز کې بل محصل آصف حسین ویلي چې د حمله په وخت په خپل خونه کې ویده و د ویلي چې په خونه کې ورسره محصلانو د حمله له پیل سره سم ځانونه تر خپل کوټونو لاندې پټ کړل او د خونې ور یې بند کړ حسین ویلي حمله کوونکو به د خونې دروازې په لغته وهلې او کومه دروازه چې به خلاص وسوه حمله به یې کوله د ویلي وسلوال بونه توانېدل چې زموږ د خونې ور را خلاص کړي نو زموږ د څنګ خونې ته ورغلل او هلته یې پر محصلانو ډزې وکړې آصف حسین ویلی چې د ډزو له پیل سره زیاتو محصلانو ځانونه تر کړکیو لاندې واچول یو بل محصل چې ځان یې نه دی معرفي کړی ویلی د خپل ځان د خونی تر کړکی لاندې وغورځاو او وتښتید هغه رویټرز ته ویلی چې پر خدای له توکل کولو پرته بل چاره نه و نو که څه هم کړکی ډیر لوړه وه له ټوپ وهلو یې ویره نه درلوده د فیصل خان په نوم یو محصل ویلی چې د حملې له پیل سره سم یې ګروپونه او څراغونه مړه کړل نو له دې امله وسوالو ته د اکاډمۍ په دهلیزونو کې تیرېدل ډیر اسانه نه وو او شای یو شمېر کسان ژغورل شوي وي په کوټه کې وروستۍ حمله خلکو ته په 2014 میلادي کال کې د پېښور پر یو ښوونځي د حملې یاد تازه کړ چې تر یو نیم سل زیات ښوونکي او زده کوونکي پکې وژل شوي وو.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په ورته موضوع کې پاتې کیږو. ځینې کارپوهان د بلوچستان په حکومت نیوکه کوي چې په کوټه کې د پولیس پر مرکز د سوي ترهګر برید په مخنیوي کې پاتې راغلي. دوی وایي په کوټه کې له تیر یوې لسیزې راهیسې ګڼ شمېر ترهګر بریدونه سوي، نو باید حکومت د امنیت په اړه یوه ښه سنجول سوي او منظمه تګلاره درلودی. خو حکومت وایي چې خپل ټول پام یې د کوټ ښار امنیت ساتلو ته اړولی دی. عبدالحی کاکړ په دې اړه راپور لري.
په کوټه کې د دوشنبه په شپه د پولیسو پر روزنیز مرکز سوي ترهګر برید د خپل ډول دومره حمله وه. تر دې وړاندې د اګست په 8 نیټه د کوټې په سیول هسپتال کې د شپېتو قانون پوهانو په ګډون څلور اویا کسان په چاودنه کې وژل شوي ول. خبریال او څېړونکی سید علي شاه د کوټې د 8 اګست د حمله ته په اشاره سره وایي چې د هغې حمله وروسته په کار وای د مهمو ځایونو امنیت سخت کړل شوی وای.
مشهور په داده ماکو دي دال د باید چې دي سخت انتظامی ګامونه دي حکومت اخیستی وای. تیری پولیس ټریننګ سنټر نه دی بچاو، بیا یو تعلیمی اداره چې کوم ده یا نور چې کوم پبلک پلیسز دي چیرې چې اولس وي یا سیول سیکریټریټ دي یا نور ځایونه دي یا د سرکاري محکمو چې کوم دفترونه دي چې اخر خو اکا دوکا یو یا دوه ګاډ چې دي هغه تعینات وي. په دې کې په سبو تربیتی افسر چې کیډیټ سی هغه موجود وو ملیټنټ سی پاره کې ورننه کیږي یا څه مرګ جوړ چې دا هغه اړي دا یو سوالي نشان دی د حکومت لپاره.
د پولیسو د روزنیز مرکز په اړه ویل کیږي چې د حمله پر وخت هلته هیڅ ډول امنیت نه نیول شوی. خبریال او څېړونکی شهزاده ذوالفقار وایي چې پر سریاب سړک د دې مرکز د شا دیوال ډیر ټیټ دی او په دې اړه وزیر اعلی ته په یو دستور کې په رسمي توګه د جګولو خواست هم شوی وو.
اوس خو په ګرد ټی وی دا خبرې چلی پولیس ٹریننگ کالج کې دی په 6 ستمبر باندې چې دی آی جی پولیس دا وینا کوي د وزیر اعلی او دغه سره چې دا دیوال پورته کوي دا دغه ولې څه مسله نه ده. دا بوس یو دغه د نوی سوي ګور په کم سټیج باندې دی هغه دونه کښنی دیوال چې ګر سره خل را لای او د خل خیال دا دی چې دا دغه کم سپایان ما ته دا خبرې وکړه لاغه دا خبرې وکړه چې دا دیوال سره موږ خپل د شپې تښتېدلو تښتو زو کوروته د یاران دوستان کرا د شپې لیټ نایټ یا سار راسو خلک وایي ما خبروي دغه دی یعنی دونه کوچنی دیوال دی.
د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال د شهزاده ذوالفقار له خبرې سره اتفاق کوي، خوای چې د روزنیز مرکز چارواکو دوی ته لازم لیکلی پلان نه دی ولېږلی. د دې نیوکه چې حکومت د کوټه ښار امنیت ساتلو کې پاتې راغلی په اړه رحیم زیارتوال وایي چې تر دې حمله وړاندې وزیر اعلی ته ویل شوی وو چې ځینې بریدګر ښار ته ورننوتي او هغه په دې لړ کې قانون نافذ کوونکو ادارو ته د اقداماتو حکم هم ورکړی وو.
او دغه معلومات وزیر اعلی ته ورکړل شوی وو چې دا چې خلک راغلي د ګورنمنت کنسنټریشن توجه پرمهم شار او پر دې باندې وو، لیکن دا چې ګور په سریات کې او په دې سنتر کې په خپل د خو د لا انفورسمنت ایجنسیا مو چې ګور وزیر اعلی ته اطلاع ورکړي و دا خو خپل هم د جمهوریت جوړېدل چې کم سي کم په دې وو څو کسان کې د شپې د 240 کسانو په ری جوړ کړی وای او د ځان تحفظ یې کړی وای.
شهزاده ذوالفقار او سید علي شاه دواړه وړاندیز کوي چې باید د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره حکومت یو سم امنیتی پلان جوړ کړي او په تیر بیا د ولسی ځایونو خوندیتوب ته خاصه پاملرنه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غله مشال ریډیو خاوري یا وځو د شمالي وزیرستان پر لور. د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد په زربیاز پوځي عملیاتو کې ځای تاجرانو ته د مالی زیانونو او شتو پاړه د اکتوبر پر 28 نیټه په پېښور کې د ټول ګوندیز غونډې وربللو اعلان کړی دی. تیر ورځ په پېښور پریس کلب کې د شمالي وزیرستان سیاسي مشرانو او سوداګرانو وویل چې په زربیاز عملیاتو کې د مالونو ډک زرګونه دوکانونه وران کړل شوي دي. دوی وایي اوس ول حکومت د دغه تجارتي زیانونو مالی تاوان غواړي او په ټول ګوندیز غونډه کې به د دغه تاوان اخیستلو لپاره یو تګلاره جوړوي. په دې نور حال پېښور د مشال رادیو خبریال غلام غوث را کوي.
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مرستيال مشر حافظ پرهادلي مشال ریډیو ته وایي د ټولګوندي غونډه به د جمعې په ورځ د جماعت اسلامي په مرکز پېښور کې ترسره کیږي
او صرف یو ایجنډا ده چې زمون کومه تجربه راځي دغه نقصانات سوي دي چې دغه نقصانات ازاله وشي دغه لپاره چغه وشي خو هغه چغه هم داسې چې کوم د یو ان چارټر دا چې دا غي مطابق وي د لپاره به ان شاء الله زمونږ خپل اوتمنځي مشران هم راځي او دا ټول پټي مشران به هم راځي دا به ټول راځي او دلته به ګینی تجویز بر مخه کوي آینده لپاره به یو د ګایډلاین د لایعمل اعلان کو ان شاء الله
د شمالي وزیرستان د سوداګرانو د اتحادیې مشر زین الله مشال ریډیو ته وایي په زربیاز پوځي عملیاتو کې په میرالی میرانشاه پتسی او دیګان سیمو کې 20,000 دوکانونه وران کړی شوی دي او دغه دوکانونه د مالونو نه هم ډکو او دوی اوس له حکومت د دغه ډک دوکانونو مالی تاوان غواړي
زموږ دوکانونه 21,000 دوکانونه تقریبا دا دوکانونه وران شول اپریشن زرا بیا زب چکرا مغاشو پاکه موږ ته 7 دن مهلت رکړو خو 7 دن مهلت نو خو تر اوسه پورې تقریبا یا دا 28 مهینه دو یا 30 مهینه شروع کیږي چې اپریشن شروع دی اوس زموږ د واپسی اعلان نه خو کیږي ځای په ځای باندې خو دا اپریشن زرا بیا زب په باندې د زموږ مارکیټونو دوکانونو ټول وران شول په مارکیټونو کې زموږ په 40 روپیه سامان پروت وو چې هغه ټول وران شو او د خاورو سره خاورو شو
د شمالي وزیرستان د سیاسي ټولنې یو بل غړی عبدالخلیل وزیر وایي په شمالي وزیرستان کې حکومت د بیا ودانۍ په نوم د نړیوالو ادارو او بهرني هیوادونو نه ډیره لوی مالی پنګه راټوله کړې و او نوموړي په حکومت تور پورې کړو چې حکومت د هغوی په سیمه کې په سمه توګه د بیا ودانۍ کارونه نه ترسره کوي
فندونه خو ډیر زیات راغلي دي خو چې دې څومره دعوی کوي بالکل داسې دي چې مونږ هلته چې لاړ شو وزیرستان ته هغې کې یو شای مونږ داس نه ویني چې نوی جوړ شوی دی کالج ته رنګ ورکړی د میرانشاه اسپتال ته رنګ ورکړی دی میرلی ته ورکړی دی هغه سکولونه اسپتالونه او ټوبیل هر شي ته رنګونه ورکړی دي بس رنګ ورکې د فوټوګرافي ورسره وکړي چې دا مونږ جوړ کړی دی چې دې دا یو آزاد میډیا جوړه کړو چې پاکستان میډیا انټرنیشنل میډیا وي امیر وزیرستان هغه خلک وي پشه سیاسي خلک وي پشه ملکانان دا وي پشه چې هغه ملیم کې چې د فنډ چرته ولګېده
په 28 اکتوبر د جمعې د ورځې په ټولګوندیزه غونډه کې د سیاسی اتحاد لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو ټولو سیاسی ګوندونو صوبایي مشرانو او قبایلی مشرانو ته بلنه ورکړې شوې ده غلام غوس مشال ریډیو پیښور
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري ل شمالي وزیرستان زو د جنوبي وزیرستان پر لور د جنوبي وزیرستان لری غریز سیمه ځنګړه ته څلور کال وړاندې ستانه سوي مسعود قبایلیان وایي چې د پوز ناسمي رویه ډیر تنکړی دي د دوی په وینا په سیمه کې پوزیان غیر انساني چلن ورسره کوي او د غلامانو په شان کار ورناخلي په دې نور حال د مشال رادیو خبريال سیلاب مسعود را کوي
د ځنګاړې یو اوسېدونکی انصر الله مسعود دا مشکلات په دا رنګ بیانوي یو بل قبائلی شیوا جان شاہ بھی کھیل جاتوی چپاؤن پزورا کو می شناخت کر ڈونا رانا واخ لی اور بیا دے بےگار دا سے سلوک روی یارا سرا کبھی چکما دس غمل نہ بے خی دے ورچا نی بھی دگی حالت نامے چدکومی اسمبلی دے سفران دے قائمہ کمیٹی ستر مشر مولانا جمال الدین خبر کا آغوی دا ہر ست سرنگ وغندل وار وای جنے
کوشش
خبر
جنگاڑا کبہلیاں دا ہاں وویل کدا سلوک دا رویہ ختم نکڑا شوا بیا بچرتا بلورتا لاڑ شو سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
زموږ غلم مشال رادیو څخوري د گرمی دولس نیمې بجې سوې نجیب عامر به د مهم خبرونو لنډ ځواب راوړي.
کوټه کې د ترهګرۍ د پرونی پیښې وروسته د بلوچستان حکومت درې ورځنی ماتم اعلان کړی او تر څنګ یې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د کوټې تاجرانو نن کار بندیز کړی دی. نورو سیاسي ګوندونو هم دا پیښه غندلې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال وایي پاکستاني چارواکي غیر مسؤلانه بیانونه ورکوي چې ګواکې د کوټې د پولیسو په روزنیز مرکز برید له افغانستانه کنټرولې ده. نوموړی وایي دغه ادعاوې ناسمې دي او پاکستاني چارواکي دې داسې بیانونه نه ورکوي. د پکتیکا امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت په مرکز خرنه کې د سړک غاړې مان چاودنې له امله شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي، خو د مرکز خرنې ولایتي روغتون یو شمېر ډاکټران بیا وایي چې د پیښې له ځای څخه دوی ته دولس ټپیان ورول شوي. د پیښې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی قبول کړی. د ننګرهار په پچیرو اګام ولسوالۍ کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ نورو سیمو ته وتلې دي. د مشال راډیو خبریال وایي ډېرو کورنیو په جلال آباد او شاوخوا سیمو کې اړولې ده. له پچیرو اګام راوتلي خلک وایي یوازې د کورنۍ غړي راویستي او پرته له سامان راوتلي او مرستو ته محتاج دي. په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو اعلان کړی چې دوی د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د پیلولو تیاری نیسي. رقه په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مهم ګړ ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش د روستي مهم ځای موسل ته نږدې شوي. ملګري ملتونه وایي دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې په عراق کې اسلامي دولت وسلواله ډله د ولسي خلکو ډله ییزه وژنه کوي.
دا مهم خبرونه لنډیز مو له مشال رادیو څخه واوریدي چې نجیب عامر وړاندې کوي. یو سوار سیدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼه ته د کتنې په اسلام آباد مشال رادیو خبریال احمد الله د دغه هیواد د کورنۍ ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي. راځي چورته غرسو.
نن د ملک زیاتره ورځپاڼو خپلې ادارې په کوټه کې د پولیسو په تربیتي مرکز شوي حمله لیکلې دي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې تیر ورځ شوي دغه حمله کې د شپېتو نه زیات کسان وجلې شوي او یو سلو شل جوبل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د بلوچستان صوبې نه د تیرو دوو کلونو راهیسې ښه خبرونه را روان وو چې نه صرف کوټه بلکې د ټولې صوبې نه د وسلوالو خاتمه وکړې شوه، خو د تیرو څو میاشتو راهیسې د ترهګرۍ ډېرې لوی پیښې را مخې ته شوې چې پکې سوونو کسانو مرگ جوب لواوخته. ورسپانه لیکي چې د کوټې نه د ترهګرۍ مکمل خاتمه لپاره ضروری ده چې د امنیت ښه ګامونه پورته کړی شي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې د ترهګرۍ پر ضد ټول قام متفق دی، نو زموږ امنیتي ادارو له هم بیدار اوسېدل پکار دي. آج ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې په تیر وختونو کې هم دا قسمه پیښو وروسته د سیاسي او عسکري مشورولۍ غونډې وشي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې د غونډې کول لوپزاید د امنیت لپاره کړی شوی انتظاماتو نظرسانی وکړی شي. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار دی چې امنیتی پلان کې د عام اولس هم شریک کړي او بیا د په دغه فیصلو عمل درآمد یقیني کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې قومي اکشن پلان او نیکټا ته د هم توجه ورکړي شي، ځکه چې ترڅو د یاد پلان په نکاتو په صحیح توګه عمل درآمد ونه شي نو تر هغه وخت به دا قسمه پیښې رامخې ته کیږي. اکسپرس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د نړیوال مالیاتي داري مشري کريستين ليګارد د پاکستان سفر پر مهال د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات وکړو او وی ویل چې د مالیاتي اعتبار سره د پاکستان پوزیشن د مخکنه خده. ورسپانه لیکي چې پاکستان د ترهګرۍ معیشت او د توانای بحران سره مخ دی او موجوده حکومت خپل هلې ځلې کوي، خو ضرورت د دې خبرې ده چې صرف د اعلانونو کولو پر ځای د عملی ګامونه پورته کړي.
او د نړۍ مطبوعات.
د نن په مطبوعاتي کتنه کې مو د نیویارک ټایمز ورځپاڼې او ډیپلوماټ مجلې لیکنې راخستې دي. نیویارک ټایمز په خپل لیکنه کې په کوټه کې د پولیس پر مرکز برید ته کتنه کړې ده او ډیپلوماټ مجلې بیا د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي راهداري کې د ایران د لیوالتیا په اړه لیکل کړي دي. بوریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز لیکي په کوټه کې د پولیسو پر مرکز په برید کې وژل سوي زیاتره د پولیسو نوي برتي سوي کسانو. ورځپاڼه لیکي چې په دې مرکز کې په مجموعي توګه شاوخوا 200 پولیس زده کوونکي وو چې د چارواکو په وینا زیاتره وژغورل سو. نیویارک ټایمز لیکي په بلوچستان صوبه کې للسیزو راهیسې بیلتون پالې ډلې فعال دي، خو په کوټه او نورو هغو سیمو کې طالبان هم سته کوم چې له افغانستان سره لګېدلی دي. ورځپاڼه لیکي چې د صوبې وزیر اعلی نواب ثناء الله زهري مطبوعاتو ته ویلي چې دوی درې څلور ورځې وړاندې د استخباراتو لخوا خبر ترلاسه کړی و چې شایي داسې برید وسي. د ورځپاڼې په لیکنه که څه هم د پاکستان پوځ وایي چې د وسلوالو پر ضد یې ډېره کامیابي ترلاسه کړې ده، خو ښکاري داسې چې وسلوال لا هم یو لوی خطر دی. نیویارک ټایمز لیکي نه یوازې دا پیښه ده، بلکې د اګست پر اتمه نیټه هم وسلوالو په کوټه کې پر روغتون برید وکړ او په درځنونو کسان یې ووژل. بل پلو ډیپلوماټ مجلې د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي رهداري کې د ایران د لیوالتیا په اړه بحث کړی دی. مجله لیکي چې په اسلام آباد کې د چین سفیر په تیره اونۍ کې په یو مرکه کې په دې ستره اقتصادي پروژه کې د ایران د لیوالتیا هرکلی وکړ. مجله لیکي په دې پروژه کې د ایران غوندې مهم او ستراتیژیک هیواد ورګډول د چین د اقتصادي تګلارې ارزښت په ډاګه کوي. ډیپلوماټ پوجله زیاتوي چې چین د کاشغر او ګوادر ترمنځ د دې اقتصادي رهداري له لارې هڅه کوي چې ټوله سیمه په اقتصادي توګه سره وتړي. د مجلې په لیکنه د چین دا اصول پاتې سوي دي چې د هیوادونو ځکنیو بشپړتیا ته احترام لري او له هیوادونو سره اوږدمهاله اړیکې پالي. د ډیپلوماټ په لیکنه همدا د ایران لپاره د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي رهداري کې د شکیلتیا یو ګټور عنصر دی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د افغانستان حکومت په کوټه کې ورستی بریته په اشاره په پاکستان کې پر یو شمیر چارواکو ژغ کوي چې له غیر مسولانه څرګندونو ډډه وکړي. په کوټه کې د پولیسو پر روزنیز مرکز د بریت په تړاو ځینو پاکستاني چارواکو د افغانستان لور ته اشاره کړې وه. د پاکستان لپاره د افغانستان ولسمشر جنګګړی استازی او په اسلام آباد کې سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي چې غیر مسولانه خبرې او تورونه به د دواړو دولتونو ترمنځ ترنګلي سیاسي اړیکې لا نورې خرابې کړي. په دې اړه نور حال فرشته جلالزی وړاندې کوي.
عمر زاخلوال وای پاکستانی چارواکو ته نشای چې د افغانستان په اړه داسې څرګندونې وکړي چې غیر مسؤلانه او له حقیقت لري وي. ښاغلی زاخلوال پرون ازادي راډیو ته څرګنده کړ چې د افغانستان خلک د تروریزم درد تر بل هر چا ښه احساسولای شي او پر دې خوشنۍ څرګنده کړ چې له داسې خونړیو پیښو لکه په کوټه کې چې وسوه د غلطو سیاسي کړنلارو د ملاتړ لپاره کار اخیستل کیږي.
پاکستان د خوانه چې د واقعي په شکل باندې افغانستان د سیاسي تنظیم د خیانت خصوصا که هدف یې د سیاسي چې خدا نه خواسته د افغانستان د دې په مسؤل کسان لاس ولري د مسؤلیت اظهاراتي.
په پاکستان کې د ولسمشر غنی ځانګړي استازي او سفیر دا ممکنه وبلل چې یو شمېر هغه تروریستان به چې د پاکستان نه خاورې افغانستان ته تیر شوي او په افغانستان کې هم حمله کوي شاید د داسې بریدونو په تنظیم کې لاس لري. خو د په وینا له داسې حملو سره د افغانستان د دولت په کچه د ارتباط خبره کول د خلکو د ذهنیت د مخشوشولو هڅه ده. په کوټه کې د پاکستان د سرحدي قواوو یو قومندان پرون خبری رسنیو ته وویل چې د پولیسو د تعلیمي مرکز پر لیلیه د لشکر جنگوي وسلوالو حمله کړې او له افغانستانه لارښوونه ورته سوې ده. د پاکستانی چارواکو د داسې دعوه پړه په امریکا کې د پاکستان د سیاسي حالاتو څارونکي او لیکوال ډاکټر محمد تقی ازادي راډیو ته وویل
دا بالکل ممکناتو کې دی چې دا ډلې کلشکر جنگي وي یا بل څوک وي. داسې سیمو کې ډېره وي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې دي. خو یو بنیادي نقطه په ذهن کې اخیستل پکار دی چې اشلی د ډاکټر صاحب غنی په دور کې د افغانستان مکمله پالیسي داسې ده چې هغوی دا ګروپونه نه خوښوي، نه ورسره کومک کوي، نه مرسته. دا د پاکستان او د افغانستان د ریاستي پالیسي کې بنیادي فرق.
په کوټه کې د دوشنبه په شپه د پولیسو د تعلیمي مرکز پر لیلیه په حمله کې یو شپېته تنه ووژل شول او تر سلو زیات زخمیان شول. په بلوچستان کې به له دې عمله درې ورځې ملي ماتم وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د نېشنل انټرست مجلې په پاکستان کې د فرقه ییز تشدد پر زیاتېدو او د ځینو فرقه ییزو وسلوالو ډلو پر فعالیتونو مقاله خپره کړې ده. مجله لیکي چې په دا وروستیو کې د تشدد څو پیښې په کتو داسې ښکاري چې ناقانونه ګرځول سوي لشکرې جنګوي ډلې یو ځل بیا سر راپورته کړی دی. شاهین بنیری د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
مجله لیکي په پاکستان کې یو ځل بیا د فرقه ییز تشدد پیښې ډېرې شوې دي او په دې تیرو دوو ونو کې د لشکر جنگوي العالمي په نوم مستواله ډلې په کوټه کې د شیعه مسلک په سلور خزو او په کراچۍ کې په امام بارگا د بریدونو ذمواري منلې ده. مجله لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد د قامي تګلارې د لاندې په پوځي عملیاتو کې د لشکر جنگوي ځینې مشران وژل شو، خو داسې ښکاري چې دا ډله اوس یو ځل بیا سر راوچتی او دې ځل یې د سیمې او نړۍ د نورو وسلوالو ډلو سره هم اړیکې ټینګې کړې دي. د دې ډلې وسلوال د بلخ او کابل نه تر بلوچستان او کراچۍ خپل فعالیتونه کوي او اوس ځان د اسلامي دولت د خراسان ډلې په نوم یادوي. د دې سره سره دوی اوس د ځان لپاره د لشکر جنگوي العالمي، جند الله، جیش الاسلام او داعش نومونه هم په کار راوستي دي. مجلې لیکلي دي دا نمونه بیل بیل دي، خو د دوی ایجنډا، فکر او مرام یو دی. اوس دوی ته هغه خلک مالی مرستې ورکوي چې نه یوازې شیعهګان د اسلام نه بهر ګڼي، بلکې هغه سنیان هم مسلمانان نه ګڼي چې د دوی د سخت دریځ فکر ملګرتیا نه کوي. دی نېشنل انټرست لیکي دا وسلوالې ډلې هغه ځوانان د ځان سره ملګري کوي چې د دینی مدرسو نه زده کړې نه دي کړې، په دوی کې ډېر ګیري نه ساتي او مغربي لباس چي او د نوي دور د ټکنالوژۍ نه خبر دي. دوی په ټولنیزه میډیا هم ډېر فعال دي او په وړو وړو ډلو کې کار کوي، او کچرې د یوې ډلې پر ضد څه کاروایی کیږي نو ورسره د نورو ډلو کار نه اغېزمن کیږي. مجلې په پای کې لیکلي دي حکومتونو له پکار دي چې نه یوازې د لشکر جنگوي د وسلوالو د بیا منظم کېدو نه ځان خبر وساتي، بلکې د هغه وسلوالو هلو ځلو ته هم پام وکړي چې اوس د افغانستان، شام او عراق نه بلوچستان ته راستنیږي.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوه محبت لاړې لاړې د کوڅو شوه محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سر نه پرې وتما د زندګي د زیرو بم د سر نه پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټ سوات نو په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیوي مجلک د سې شنبې په ورځ په درنیمو او د چهار شنبې په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري چې تاسو لپاره خبرونه، راپورونه او ځانګړي اونې خبرونه هم لري. تاسو کولای شئ د مشال رادیو ټول خبرونه د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالار هم واوري چې پته ده mashalradio.com، او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسي لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوي راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. نیویارک ټایمز ترسپان لیکي د هند او پاکستان ترمنځ په دې وروستیو کې د هند پر لانجمنه سیمه تاوتریخوالی زیات شوی دی او باید دواړه هیوادونه د یو بل خبره واوري او د دغو امنیتي مسلو د هواري لپاره کار وکړي. د دغه لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد څخه اورو.
نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د کشمیر په لانجمنه سیمه د دوانو غاړو له خوا د ډزو او مرګ ژوبلو وروسته د هند وزیر اعظم نریندر مودي په پاکستان سختې نیوکې وکړې چې پاکستان د هغو ډلو خلاف عملیات نه کوي چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر او د هندوستان په نورو برخو کې ترهګر بریدونه ترسره کوي. نیویارک ټایمز لیکي د داسې بیانونو سره د دوانو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیاتېدای هم شي او دغه په یوه جګړه کې هم بدلېدای شي، ځکه چې دوانو دواړه هیوادونه په یو بل تورونه لګوي. بلخوا ځینې څېړونکي دا ویره هم لري چې کچیرې په پاکستان کې میشت وسله والې ډلې په هند کې سترهګر حمله ترسره کړي، نو هند به د دغه پاکستان ته بیا څه ځواب ورکوي او پاکستان به بیا څه عکس العمل ښایي، چې دغه یو د اندېښنې وړ خبره هم ده. دواړه هیوادونه ګاونډیان دي، شریکې پولې لري او په اټومي وسلو سمبال دي. د امریکا په بروکنز انسټیټیوشن کې بروس ریډل چې په امریکایي استخباراتي اداره کې هم کار کړی دی، وایي د هند او پاکستان په اړه دوی لا داسې ځای ته نه دي رسیدلي چې واپسې ترې نه کیږي، خو دا ده چې د هند او پاکستان ترمنځ روانې خبرې او تاوتریخوالی زیات شوی دی او دوی پرې اندېښمن دي. له هغې وروسته چې کله په پاکستان کې میشت وسلوالې ډلې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په هندي عسکرو برید وکړ، وزیر اعظم مودي دا په ډاګه وویل چې پاکستان به د دې ځواب ورکوي. دې نه وړاندې هندي حکومتي چارواکو داسې خبرې په خپل منځي غونډو کې کړې دي. وزیر اعظم نریندر مودي دا هم وویل باید پاکستان په سفارتي کچه یوازې کړل شي او دا زور پرې واچول شي چې د وسلوالو ډلو خلاف پوره عملیات وکړي. هغه په خپلو خبرو کې پاکستان ته د ترهګرۍ او بدامنۍ زیږونځای هم وویل. نیویارک ټایمز ته د هندي پوځ یو ریټایر چارواکی اجے شکلا وایي هند نه خو هیتی دی او نه د غزه سیمه چې پاکستان به ورسره لوبې کوي. دوی د نړۍ څلورم لوی پوځي طاقت لري او باید پاکستان دې مسلې ته جدي پام وکړي او له هغو ترهګرو ډلو ملاتړ ختم کړي چې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر او د هندوستان په نورو برخو کې ترهګر بریدونه ترسره کوي. بلخوا پاکستان دغه تورونه ردوي.
کالج چر تلاړه اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشتا، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف مونږه تر پاسدل پکاره،
مونږه د دې دشتګردي مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسترولونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدل. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د شوز د قانون تر لاسکولو لپاره په ټولنه کې د دینی عالمانو د رول ترونوان لاندې په جلال آباد ښار کې ورزنې سیمینار وسو چې ګڼ شمیر دینی عالمانو او مدني فعالانو برخه پکې اخیسته و. دغه سیمینار د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد هم ورغلی وو او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د سه‌شنبې په ورځ په ننګرهار کې د ښځو د مهارتونو د زده کړې او تحقیق موسسې په ټولنه کې د ښځو د حقونو د لاسته راوړلو په لار کې د دینی عالمانو د رول تر عنوان لاندې یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و چې پر دینی عالمانو سربیره پکې یو شمیر ښځینه او نارینه مدني فعالانو برخه اخیستې وه. د یادې ټولنې مشر فضل واحد صافی د سیمینار په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
دا کانفرنس یا ورکشاپ موږ په دې خاطر جوړ کړی چې دغه علما کرام رول د ښځو په حقونو کې چې اسلامي او شرعي حقونه دي په ټولنه کې هغه څنګه تطبیق شي او رایج شي او خلک دغه د شرعي او اسلامي حقونو ته ژمن پاتې شي او ښځو باندې تاوتریخوالی کم شي، نو په دې غرض دغه غونډه موږ نن رابللې ده. بس په کې
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست کې د فرهنګي چارو مسؤل تورپیکۍ شینواري له دینی عالمانو وغوښتل چې د اسلام له نظره د ښځو حقونه خلکو ته بیان کړي.
د مولوی صاحبان نه مه له داده چې لکه د خزو حقوق، مثلا د خزو میراث حقوق په بدو کې ورکول تا تاریخواله، لغه ټول باید د منبر دلاره خلکو ته ورسی.
په ننګرهار کې د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع د دفتر مسول عبد اللطیف ملشینوار وایي کډینی عالمان خلکو ته د منبر لاره د خزو حقونه په سمتوګه په ګوته کړی مثبت غیز لرلی شي.
دینی علما په یو مذهبي وروسته پاتې ټولنه کې چې زموږ افغاني ټولنه ده ډېر رول لري، ځکه دوی مړي ژوندي کې په منبر باندې په عامو غونډو مجالسو کې کولی شي چې د ښځو د حقونو په باره کې، خاص نه حقونه چې اسلام ورکړي هغې باره کې او د هغې په تطبیق کې ښه رول ادا کولی شي، خو چې علما یې د زړه نه وغواړي.
د ننګرهار د حج او اوقافو رئیس مولوي عبدالظهیر حقانی په ملای امامانو غږ کوي چې ولسته د منبر له لارې د خزو د حقونو په اړه په هاوی ورکړي.
مشکل دی کړه چې خزو ته حق نه ورکول کیږي، یو خو
ځینې خلک د ښځو په حقوقو ناخبره دي او کشیرته ځینې ناخبره نه دي خبر دي نو بیا هم د پښتنو بعضې دودونه داسې دي چې کشیرته ښځه یا لور خپل حق وغواړي دا یو عار ګڼي چې لور څنګه میراث اخلي داسې نور مسائل د ننګرهار علما د افغانستان علما د منابرو د لارې نه د ښځو حقوق په صحیح شکل باندې د دې وضاحتو کې
د یادولو ده چې لا هم په اکثره پښتون میشته سیمو کې ښځې خپلو حقونو ته لاسرسی نه لري او کورنۍ هم د هغوی حقونو ته قایلې نه دي بلکې هغوی ته حق سپارل ورته د شرم او آر خبره ښکاري. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمه
چه دور بلد پیچو خمد سرن پری وطما د زندگی د زیرو بمد سرن پری وطما
د فلمونو کیسی
2009 کی ما یو ڈاکومنٹری جوړ کړې و روټ سوات ما په انتظار سره په دې فلم جوړو
دا هرس په مشال راډیوی مجلک د سه شنبه په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار لنه بیا د مازیګر تر شپږ بجو په ژوندۍ باندې خبرونه لري. د کوټې د بریث په اړه یو شمېر راپورونه تاسو اوریدل، خو د کوټي په دغه پولیس تربیتی مرکز کې د پاکستان د پوځ وژل سوی کیپټان روح الله مومند خاور ته سپارل سوی دی. د روح الله مومند کورنۍ د مومندو ایجنسی څخه 40 کاله وړاندې د کمالی حلیمزو څخه پېښور ته کډه کړې و. د 20 کلن روح الله مومند پلار ډاکټر حبیب الله مومند د هغه د زوی د وژنې په اړه زموږ د خبریال شاهنواز ترکزی سره خبرې کړي. راځي چې ورته ورسو.
د اوویش کلن روح الله محمد پلار ډاکټر حبیب الله محمد وای چې د زوی کوژده شوی و ولې د واده تابعیا کوله.
د تم کیدن کړی و بس تقریبا درې میاشتې پس سلور میاشتې پس د لمو واده کو نور دوه زامن مې یو پېښور یونیورسټۍ کې او بل بی ټیک آنر کړی او ودونه مې ولې نه دي کړي. نه ده نه کشران کورین ورته ډېر ګرانو د تره زامن ورته ډېر ګرانو ډېر مهربان انسان و.
ډاکټر حبیب الله محمد د کابل افغانستان نه د ډاکټر یا ایم ڈی سبق ویلو او دا سات په پیښور کې خپل شخصي روغتون لري. دی وای چې زوی یې ډیر تکړه او دواړو با له یو بل سره د نوي کور او د ورونو د تعلیم مشورې هم کولې.
په ارخ پلار خوښ وی چې زما زوی خنو موګټي په هم په مرینه باندې هم په ژوند باندې سړي چې هر انسان خپل زوی په مرګ باندې خفه کیږي او بیا هم په دې خوشحالي چې دې شهید شوی دی او قوم نه پاره خپل قرباني ورکړي دا په غلط کار کې نه دی مړ شوی.
روح الله محمد وکاله وړاندې په اوس کې د کپتان په څوکۍ نوکر شوی او د کوټه نه علاوه په وزیرستان کې هم د وسلوالو ضد په عسکري عملیاتو کې برخه اخیستې وه او کلی ته په رخصت ډیر لږ وخت لپاره راته. د روح الله محمد یو ملګری احتشام وای
ما چې وکړه غالي په چټای باندې موږ د خپل مرګري سره څنګه کسان عمران روح الله زو مخ مخات له لوڅه په شکر مو موټینګ مم کو چې کله تل پیټې ته دا د نیورز نیو مخ کې در موږ ورل ولتا او بل هغه موږ د واده تیارې نه کولې. راوی د پاره د کمرې د پاره څه سامان ما مانو کمرې دا نه سیټ کول نو ځان سر بوتلې ما ته ویل چې مال په کمرې کې دغه څه سیټینګ کې څه به کېږي باندې ما
د روح الله محمد مړې په خور کې خاور ته سپارلې. ولی ولس دواله د شوقدر و چې ولی کړی ته د هغه د نیک کور ته روان دي. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، شوقدر.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د کراچي په کلیفټن سیمه کې تر یو پل لاندې د یو غیر سرکاري سازمان له اړخه د بېوزله ماشومان لپاره وړیا سکول پرانستل سوی چې پکې لږ تر لږه 400 ماشومان، هلکان او انجونې بنیادي زده کړې ترلاسه کوي. د دې ښوونځي د چلونګ په وینا دوی د پېښور د آرمی پبلک سکول د پیش په یاد کې دا ښوونځی جوړ کړی چې مقصد یې یوازې هغو ماشومان ته تعلیم ورکول دی چې په خپله وس نه لري او په لارو کوڅو یا ډیرانونو خځلې ټولوي. په دې اړه نور حال کراچي څخه د مشال رادیو خبریال محمد عمران راکوي.
دا ښوونځی د کراچۍ ښار په کلیفټن سیمه کې د عبدالله شاه غازی د قبر سره خوا ته د دوو سړکونو په منځ کې جوړ کړی شوی دی او هر ورځ تر 3 ساعتو پکې زده کړې روانې وي. د دې ښوونځي چلوونکي او د غیر سرکاري سازمان اوشن ویلفیر ارګنایزیشن مشره سیده انفاس علی شاه زیدی وایي چې دوی داسې دوه نور ځایونه هم لري، خو په خصوصي توګه دغه څانګې د آرمی پبلک سکول د شهیدانو په نوم پرانستې ده چېرته چې ویډیا زده کړې ورکوي. منصوبه مونږ د پېښور آرمی پبلک سکول د پېښو وروسته شروع کړې وه چې مقصد یې هغه ماشومان چې کله په ژوند کې ښوونځي ته نه دي تللي هغوی زده کړو ته رابلل دي. دا هر څه په اصل کې د ای پی ایس د پېښې ماشومانو ته پرزونې وړاندې کول دي. دا رنګ منصوبې زموږ په 3 ځایونو کې روانې دي او دا عبدالله شاه غازی څانګه ده چې پکې د 300 نه زیات ماشومان سبق وایي. په دې ښوونځي کې د باجوړ دلبر هم زده کړې کوي چا چې به د دې وړاندې د پلاسټک تیلې راټولولې. مشال ریډیو سره په خبرو کې 12 کلن دلبر وویل چې هغه خوشاله دی ځکه چې د دې وړاندې ښوونځي نه لیدلې، خو اوس دلته د راتلو په برکت یې نه یوازې خلیکل زده کړي بلکې لوست هم کولی شي. د دې ښوونځي د مشر انفاس علی شاه په وینا چې دوی نه یوازې ویډیا زده کړې ورکوي بلکې دلته راتلونکو ماشومانو ته پیسې، خوراک، ویډیا کتابونه او جامې هم ورکوي. دوی موږ ماشومانو له 50 روپۍ ورځ او ویډیا خوراک ورکو. دې سره سره چې ماشومان څه هم غوښتنه کوي هغه ته ورکول کیږي. د ماشومانو جامې هم ویډیا دي او ډاکټر ته د بوتلو اسانتیاوې هم شته. زموږ سره په دې سکول کې د 15 کلن ماشومانو نه واخله تر 19 کالو د عمر پورې الکان او جینکې زده کړې کوي. دا ټول هغه ماشومان دي چې تاسو یې په سړکونو، په مزارونو، د ګاډو په صفا کولو، خیرات غوښتلو یا په ډیرانونو خزلې راټولولو کې پوخت وینئ. موږ ته هم دا ماشومان راځي. دا ښوونځی د غرمې 12 بجو نه تر 3 بجو پورې روان وي او هم په دغه وخت کې د سړک پر غاړه د چندې د پاره یو بکس هم پروت وي. د چلوونکو په وینا چې دوی سره کومه لویه اداره مرستې نه کوي بلکې په ولسي چندو او د خپل ځانه د مالی مرستو د لارې دوی دا ښوونځي چلوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.